په افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. اولی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه یې کړې چې د افغانستان په اړه د نوي ډیلي، کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې ترسره شي. دغه راز په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه سره هم خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه وړاندې کوي.
تازه د رادیو اوریدونکو ورځ مو په خیر. او د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه په مکرین. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي افغانستان سره 15 میلیون یورو مرسته کوي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نشته روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اندېښنه څرګنده کړه چې افراطي ډلې د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. پوره خبرونه واورئ. په هرات کې چارواکي وایي چې د چشت شریف ولسوالۍ په درې تخت سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه غونډه د بی پیلوټ الوتکو له لوري هوایي حمله شوې دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د دې غونډې هدف نه دی څرګند، خو داسې ویل کېږي چې په دې بمباری کې هغوی ته درانه تلفات رسیدلي وي.
و این شهاد از سوی اختیارات بدون سرتین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن اوکالی دولت از این شهاد.
د جیلانی فرهاد په وینا د دغه بمباری ورسته په سیمه کې د دوی څیړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل پلوه په فراه کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د امنیتي ځواکونو پر یو پوسته حمله وکړه، نه عسکر یې ووژل او څلور تر یې زخمیان کړل. د فراه د والي ویان ناصر مهری ویلي چې حمله څلور ساعته وه. د جوزجان چارواکي وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د دې نښتې له امله په قوشتېپه کې تر څلور سوه زیاتې کورنۍ بې کوره سوي، او په ځانګړي ډول د قوشتېپې ولسوالۍ د چقمچور د کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د جوزجان د امنیه قوماندانۍ ویاند حکمتالله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون شپه پیل سوې. د ده په وینا دو څلوېښت وسلوال طالبان او د داعش شپږ وسلوال پکې وژل سوي او ډېر نور زخمیان دي. د امینزاده په وینا دا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو په بېساري ډول درنه جګړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اندېښنه څرګنده کړه چې افراطي ډلو د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی. ټیلرسن نن په نوي ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل دا یو ایت اس په یوه چې په سیمه کې پاکستان د امریکا لپاره مهم دی. زموږ امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګول لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دي. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم نن وویل چې د افغانستان پر وضعیت د نوي ډیلي، کابل او واشنگټن ترمنځ پر درې اړخیزو خبرو موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن وویل پر ایران د امریکا بندیزونه د ایران ولس او د نورو هیوادونو مشروع تجارتي پروژې نه، بلکې د ایران د رژیم د بې ثباتۍ خورولو فعالیتونه په نقشه کوي. ټیلرسن نن په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا بندیزونه د ایران د رژیم د ناوړو فعالیتونو د مخنیوي لپاره دي. هغه د ایران د بلستیک میزایلو پروګرام ته اشاره وکړه. پر ایران یې تور پورې کړ چې تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د یمن او سوریې په بحران کې لاس لري. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیلمند چې مسکو ته سفر به د جرمنی او روسیې د روابطو له شکېدو سره مرسته وکړي. شتاین مایر نن د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخایل ګورباچیف او د میموریال په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې له چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې د روسیې او جرمنی روابط له سختیو سره مخامخ دي او د شکولو لپاره هڅې خپل مسؤلیت ګڼي. هغه نن وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګورم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف نن ترکیه ته ولاړ. دا په وروستیو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ازبکستان یو ولسمشر ترکیه ته په رسمي سفر ځي. میرزیایوف د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وربللی وو او نن انقره ته ورسید. د رپورټونو پر اساس په ترکیه کې نن د 1200 بشري فعالانو محاکمه پیل شوه. هغوی په تروریستي فعالیتونو تورن شوي دي. د تورنو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل شوې او پر هر یوه د 1500 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورنو کسانو کې په ترکیه کې د افې د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر او یو بل لوړ رتبه چارواکی د جرمني وګړي او د سویډن یو شمېر اتباع شامل دي. پر نیول شوو کسانو تور دی چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې. هغوی د وسلوالو تروریستانو په داسې سازمان کې چې په ترکیه کې بندیز ورباندې لګېدلی په غړیتوب او ملاتړ تورن دي. او د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالني د انتخاباتي کمپاین ملاتړی کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې وویل چې کونستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه وه ورته اخیستل سوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې باید زنداني شي. الکسی نوالني د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی. د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه یې کړې چې د افغانستان په اړه د نوې ډیلي، کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې ترسره شي.
हमने शीघ्र ही भारत अमेरिका अफगानिस्तान त्रिपक्षीय बैठक के आयोजन पर भी अपनी सहमति दे दी.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
افغانستان، هند او د امریکای متحده ایالات واحد موضع لري. دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز اوري چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واکمنۍ لاندې د وروستۍ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. ازادي رادیو اوریده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نور موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو خبرې وکړې. نوموړي له میرمن سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د پاکستاني چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو او خبرو جزئیات هم په ډاګه کړي دي. په دې اړه نور حالې دي اجمل ان پر رپورٹ کوي.
په جګړه ځپلې افغانستان کې د هندستان رول او پسمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمه مسله وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویل هندستان موافقه کړي چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې کابل او اسلام آباد ته له سفر وروسته نوې ډیلي ته رسیدلی نن یې په نوې ډیلي کې وویل پاکستانی چارواکو ته د ټرمپ د ادارې هغه توقعات رسولي چې ترې غواړي پر خپل خاوره دي ګڼې تروریستي ډلې له منځه یوسي. ریکس ټیلرسن د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل خغلی ټیلرسن وایي پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روښانه توګه د هغه شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ییز متحدان او شریکان هندستان او همدارنګه افغانستان لري او هغه دا چې زیات تروریستي سازمانونه شته چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري د کوم ځای چې هغوی د نورو هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. ریکس ټیلرسن وویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد له حکومت او مشرانو څخه یې لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستانی چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې اقدامات وکړي. کابل او واشنگټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقانی د شبکې په څیر هغو تروریستي او وسلوالو ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او د نړیوالو ځواکونو پر اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څه هم پاکستان دا تورونه تل رد کړي خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دې هیواد د پوځ او استخباراتو د مشرانو په ګډون نورو چارواکو ته ویلي امریکا په یو داسې میکانیزم کار کول غواړي چې د همکارۍ او معلوماتو پر شریکولو ولاړ وي. نه یوازې د معلوماتو شریکول بلکې د ټیلرسن په وینا له داسې اقداماتو سره باید یو ځای وي چې په نتیجه کې پاکستان کې میشتي تروریستي ډلې نور دا وړتیا ونه لري چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. ریکس ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته ادعا هم ویلي چې دوی خپله د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه اندېښمن دي، ځکه د نوموړي په وینا تروریستي سازمانونه په پاکستان کې دننه پیاوړي شوي او شمېر زیات شوی چې دا د پاکستان خپل ثبات او امنیت ته هم ګواښ پېښولی شي.
و امردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوی دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل، دواړو لورو خبرې هم تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې او دغه راز په افغانستان کې د هند پر رول متمرکزې وې. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه له کتنو وروسته نوی دلی ته تللی دی ویلي چې له پاکستاني مشرانو ته یې د ترهګرو ډلو د کنټرولولو په برخه کې چې په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې وړاندې کړې دي. ټیلرسن زیاته کړه زختو زیاتو ترهګرو ډلو په پاکستان کې د ځان لپاره د ځایونه موندلی دي چې له هغه ځایه پر نورو حملې کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل وویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنګټن او کابل سره په ګډه خبرې مخته یوسي.
همنه شیګری هی بھارت امریکا افغانستان ترپکشیه بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
د نوی دلی، کابل او واشنگتن ترمنځ د خبرو مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره له یوې مودې راهیسې د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل کړې او هیله من ده چې دغه خبرې یوه نتیجه ورکړي او پاکستان خپل دریځ بدل کړي. دغه موضوع ده چې مخکې مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره څخه په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتنې وکړې. لومړی مې له ښاغلي ستانکزي څخه وغوښتل چې په دې اړه چې دغه درې اړخیزې د کابل، نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ خبرې به څومره ګټورې وي په تېره بیا له اسلام آباد سره د کابل اړیکو ته په پام سره.
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکې متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد ده طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې له اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره د دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اړخ په توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
ستانیزای صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د غراز په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خوا د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اړخ ده او حق ده چې کولی شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنی دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري. اما راغله په دې چې توازن باید وساتي. زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، دلته تروریستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، د سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کېدای شي وړه وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه چې تغییر وکړي. اما که چېرې موجوده وضعیت دوام وکړي افغانستان که متحدین ته ضرورت لري او دا ډېر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید خپل ملي ګټو او خپل خلکو د امنیت د تامین لپاره لازم اقدامات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ترامپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تیر بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړې دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت ته په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کیږي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوا پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. د هغه فشار له کبله چې د پخوانیو ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبورا دوی باید په خپلو پالیسۍ کې تغییر راوړي. او که په خپلو پالیسۍ کې تغییر را نه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول په انزوا کې شي او ستونزو ته لیرې شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و چې د کابل اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو په اړه په تېره بیا د غدری وړو پلازمینو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر او نوی دلی ته د افغان ولسمشر د سفر ته په پام سره د دغو اړیکو په اړه نظر څرګندوو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په تبو کې د اونیز پروګرام وارده موضوع هم د کابل اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ وروستیو اړیکو ته په پام سره په تېره بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې وروستیو کې له کابل اسلام آباد او نوی دلی څخه کتنه کړې او دغه راز افغان ولسمشر هم نوی دلی ته تللی و. آیا دغه سفرونه به بالاخره په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره پرانیزي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې سبا برخه واخلئ، د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپلې پوښتنې شریکولی شئ. د ریکس تلرسن د اسلام آباد له سفر سره هممهاله ولسمشر اشرف غنی نوی دلی ته تللی و. کابل اسلام آباد او نوی دلی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د اونۍ پر سفرونو خبرې کوو. او اوس هم راځو د افغانستان په ولسي جرګه کې نننیو توندو بحثونو چې په لفظي شخړې په فزیکي شخړې واوښتې. د افغانستان ولسي جرګې نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغې جرګې یو شمېر غړو ځینې وکیلان د ولسي جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل، خو د تورن وکیلانو لخوا دفاعیه په لفظي شخړې واوښته او آن په فزیکي برخورد هم بدله شو. نور حالې د نجس صفۍ په راپور کې.
د ولسی جرګې د ځینو وغړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې وروستیو کې مخ په زیاتېدو دی. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی، د جرګې لومړی مرستیال همایون او د دغې جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلی دی.
امروز پارلمان هیڅ مسؤلیت نه درو،
پارلمان خوندي نه دی. د دغه جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز لاندې راځي. دا مسله باید څارنوالي او حکومت ته راجي شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمیدزی دی او په دې اړه موثق اسناد هم شته.
خو ښاغلی مجیدی روښانه نه کړه چې د ولسی جرګې د غړي په کوم هدف او د کومو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون د دغه ادعا په ځواب کې ومنله چې شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په څرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
د شپې 11 بجې وې، د تلویزیون نشرات یې قطع کړل. خو ښاغلی مجیدی دا انتقاد په دې خاطر کوي چې د لومړي معاونیت موټر یو کال ورسره و او چې ترې بېرته مې واخیسته اوس دا ډول عقدوي چلند کوي.
محمد نعیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي ته تلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغو څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر ښاغلی مجیدی فزیکي حمله وکړي.
خبره درسته ده، صاحب اول خبره تکرار کړه. دا خلی سنان دی ترک تلویزیون
لالای صاحب
ابتی خانه ملی افغانستان از خیرت خاص
جنگ نکه بل را جیک شوی.
خو یو شمیر وکیلان د نوموړي مخه ونیوله چې د غونډې فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکي برخورد له هڅو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره یې ناسته بې نتیجې پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است.
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاقو ایستلو، بوکس، د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی. دا د اصولو خلاف دی.
د ولسي جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تېرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته د ولسي جرګې لومړی مرستیال ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسي جرګې څلور کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 ته اورېدلی شئ. او اوس هم راځو په افغانستان کې د بیا رغونې د هڅو په برخه کې. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 10 میاشتو کې د دې ولایت په کچه څه کم 300 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې چې له کبله یې د سیمې شاوخوا 70,000 کسانو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شوې دي. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین په راپور کې اوري.
په تخار ولایت کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ادارې د روان مالي کال په 10 میاشتو کې د تخار په مرکز او شپاړس ولسوالیو کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د تخار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ادارې رئیس انجینیر صبغت الله نظري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 1,350,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې د سړکونو رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، د باغونو جوړونه، د لاسي صنایعو پروژې او داسې نورې پروژې هم پکې شامل
دي.
د ښاغلي نظري په وینا چې دوی په روان کال کې د دغه ولایت په کچه د 340 پروژو کار پیل کړی وو، خو له دې شمېر څخه د 80 پروژو رغنیزې چارې به په راتلونکي کال کې بشپړ شي. نوموړي زیاته کړه چې دغو پروژو مالي لګښت د افغانستان د مالي وزارت، د آسیا پرمختیا بانک، نړیوال بانک او د جاپان هیواد لخوا ورکړل شوي چې په بشپړېدو سره د سیمې شاوخوا 70,000 کسانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د تخار ولایت د دشتي ولسوالۍ یو تن قومي مشر سراج الدین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولګټو پروژو په پلي کېدلو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شوې دي.
خلک له دولت سره همکاري کوي، خلک له مؤسسو سره همکاري کوي، خلک د پرمختیايي کارونو په برخه کې همکاري کوي او په دې برخه کوشش کوي چې د ولایت جوړ سي. نو دا د تخار د امن نتیجه ده چې دلته دغه خلک کارونو ته زمينه برابره ده چې دلته کار ترسره سي.
بل خوا د تخار ولی ډاکټر فضل الله مجددي بي وایي چې د سکتوري ادارو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی څو د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي او د خلکو ستونزې راټولې کړي څو په راتلونکي کال کې د دې ولایت په ټولو سیمو کې یو شانته ټولګټې پروژې پلې شي. زه له خلکو څخه غواړم چې له خپلو دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، همدارنګه په خپلو سیمو کې خپلمنځي شخړې هوارې کړي او په خپلو سیمو کې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته زمینه برابره کړي. د معلوماتو له مخې چې دغه ادارې تیر کال هم د تخار ولایت په کچه 340 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې وې چې له کبله د کلیوالو سیمو په 10,000 اوسېدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، تخار.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانو ماتق الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډېرې زیاتې خبرې کوي، ډېرې زیاتې وعدې کړي دي، خو خبره دلته داره چې خبره د وعدو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې نه عملي اقدام وکړي، هغه وخت به دا افغانان وګوري، افغانان به یې ومني، ګرد نړۍ به یې ومني چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملي ګامونه پورته کړي دي او په د سولې په برخه کې عملي کار کړی دی. که په خبرو شي په خوای خبرې کړي دي، تر هغې وخته پورې یو افغان هم دا خبره نه مني، نه د افغانانو ذهن مني. د دې په باره کې ډېر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته، نو تر هغې پورې هېڅوک هم دا نه مني، نه نړۍ مني، نه افغانان مني، تر څو چې عملي جامه نه ور اغوست.
د دې سولې باره کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم په کراتو کراتو دې سولې سره د ژمنې وعده کړي دي، خو بالکل په یو وار کې هم دغه وعده دې نه دي پوره کړي. زما نظر د افغانستان حکومت د پاره هم دا دی چې په دې دوکو باندې ونه غولېږي. داسې یو د خولې خبره ده او د هغوی خپل مفاد دي دي دغه کې په دې خبرو کې
نهیم. زما نظر دا دی چې پاکستان چې دا اوس کومه سوله مخ په وړاندې وړي، لیکن د پاکستان خپله شخصي ګټې دي، ځکه د امریکا د ستراتیژۍ څخه دو استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي. نو زه یقین نه لرم چې دا ګټوره شي، او که افغانستان سولې ته غاړه ږدي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والي.
له پاکستان سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مو د کونړ او ننګرهار ولایتونو د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوي او هیله مند دي چې یوه نتیجه ورکړي. او اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. عراقي ځواکونه د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیلوي چې لا هم د اسلامي دولت په نوم یا داعش د وسله والې ډلې په واک کې ده. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
هغه پاڼې چې د عراق هوایي ځواکونو د دې هیواد په لویدیځو سرحدي سیمو القائم او راواکي له هوا څخه غورځولي پکې لیکل شوي، ستاسو امنیتي ځواکونه ستاسو د ازادۍ لپاره را روان دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د داعش وسلواله ډله د پولي په بلخوا سوریه کې هم پر ځینو برخو واک لري، خو د دوی د کنټرول ساحه دغه تم په راتنګېدو، ځکه چې دغه تم له دوو خواوو څخه د رقیبو ځواکونو له پرله پسې عملیاتو په شا کې. په دې کې یو د امریکا ملاتړ لرونکي د کردانو په مشرۍ ائتلاف دی، او بل خوا هم د سوریې حکومتي ځواکونه دي چې بهرنۍ شیعه ملیشي ایران او روسیه یې ملاتړ کوي. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت په اصل کې وروسته له هغې نړېدلې چې په 13 جولای میاشت کې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د مواصل ښار چې په عراق کې د داعش پایتخت بلل کېدونه وو د مواصل د بیرته نیولو لپاره جګړې نه میاشتې دوام وکړ. همدارنګه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پوخ مرکز رکه تیرونی د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو لخوا ونیول شو. په سوریه کې کوردي ملیشې د دې ځواکونو مشري کوي او د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره دی. د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي چې په 2014 میلادي کال نمایي کې په مواصل کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو، د سپتمبر 28 نیټه یو غږیز پیغام خپور کړ. دې پیغام ظاهرا هغه ریپورټونه رد کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه خبر شي وو. نوموړي په دې غږیز پیغام کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د وروستیو شاتګونو سربېره دي جګړې ته دوام ورکړي. په خبر پاڼو کې چې عراقي ځواکونو تازه د سوریې پولې ته نږدې پر عراقي سیمو غورځولي ویل شوي، خدای جل جلاله له موږ سره دی او دا به د داعش پر ضد وروستی یرغل وي. په القائم سیمه کې د عراق د هوایي ځواکونو لخوا له الوتکو څخه په غورځول شوو پاڼو کې همدارنګه د دې ځای له خلکو غوښتل شوي، ستاسو هغه ماشومان او خپلوانو ته چې د دولت پر ضد وسلې اخیستي ووایي چې سمدستي دا وسلې وغورځوي، او کله چې القائم ته د ازادۍ ځواکونه ننوځي نو هر هغه کور ته چې پر سر سپین بیرغ پورته شوی وي ورشي.
د افغانستان اکثر سړکونه چې په وروستیو کلونو کې پاخه شوي او په میلیونونو ډالر پې لګېدلي اوس کنډو کپر دي. خو عصمت سروان به درته ووایي چې د سړکونو د درزونو د ترمیم په څه ډول په کومه طریقه مخه نیول کېدای شي؟
په نړۍ کې د سړکونو البته پخو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کېږي، او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي، ځکه چې شنک او شیر کېږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیشت کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول، او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګلې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 8 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري، چې دا په نسبي ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. نور وخت نه لرو خو له ازادي راډیو سره اوس نیم ساعت پاتې ده. زه نور یاسنلی له تاسو اجازه غواړم. زما همکار چې ماته ګوري فرشته نګا ستوډیو ته راغلې له نوي مطالبو سره. ښه راغلاست.
تشکر نور یاسنوري. خسته نباشید. شام شما بخیر.